د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدرمن اوریدونکو زه نوشاب آشنایم د دومی خبری پښتو خبرونه په پایل کې پاموکي د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې او اوربند په حق له د پخوانیو جهادي مشرانو سره سلام مشورې کړې دي. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې په نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک د جنگ، تشدد او نور ظلمونو له امله تښتیدلي دي. ایران اوس پلان نه لري چې د خپلو توغندیو واټن چې 2000 کیلومتره دی نور هم زیات کاندي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونه کې دا هم اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د اوربند په ورځو کې زیات شمیر طالبان بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلي دي.
ټول وضعیت د مونږ تر مدیریت لاندې دي. دوی په ملکي ژوند کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي.
فاکوندس کې په غیر قانوني توګه ځنګلونه وهل کیږي.
در اکثر نقاط که تحت تصرف ما نیست مردم از جنگل استفاده میکنن، استفاده غیر قانونی.
درن واریدون کدا او نور رپورتونه وریست خبریگی او سر تزیبا خادم ده دیسات پور خبرونه وید.
السلام علیکم درن واریدون کو. جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د کاروان لیدو ته ورغلی و او هلته یې په وینا کې ویلي دي چې چمتو دی د طالبانو د ډلې سره اوربند یو کال ته وغځوي. جمهور رئیس اشرف غنی د سولې او اوربند په هکله د پخوانیو جهادي مشرانو سره سلام مشورې کړي دي. ټول جهادي مشرانو چې په غونډه کې ګډون کړی و د طالبانو سره د سولې او اوربند کولو ملاتړ کړی دی. د جمهوری ریاست د نطاق مرسیال شاه حسین مرتضوی مطبوعاتو ته داسې ویلی دي:
تشویش ها و نگرانی های را که مطرح
زینو شخصیتونو چې خپل اندېښنې مطرح کړې د اوربند مودې پر مهال د مدیریت په اړه ټینګار و او دا چې په غلس ورځو کې چې اعلان شوې څنګه په ښارونو کې د اوربند موضوع مدیریت شي او له دې فرصت څخه د افغانستان دښمنان د اخلال او نورو موخو لپاره ګټه پورته نه کړي.
په نننۍ غونډې کې د جهادي مشرانو تر څنګ مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی هم ګډون درلوده. په ازبکستان کې چارواکي وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ته یې بلنه ورکړې ده چې د سولې خبرې دې په ازبکستان کې وکړي. د افغانستان حکومت د طالبانو سره د اوربند موده 10 ورځې غځولې ده، خو طالبانو اوربند نه دی تمدید کړی. ازبک ډیپلوماټانو ویلي دي چې د سولې د پاره د مستقیمو خبرو په خاطر چمتو دي چې ټول ضروري امکانات پوره کاندي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د اختر په لومړنیو درې ورځو کې چې حکومت او طالبانو دواړو اوربند اعلان کړی وو، شاوخوا 2000 طالبان کابل ته ورغلي وو. دغه وزارت ویلي دي چې اکثرو طالبانو پریکړه کړې ده چې د خپلو کورنیو سره پاتې شي او بیرته د جګړې میدان ته ولاړ نه شي. دغه وزارت همدارنګه ویلي دي چې د دغو طالبانو د نیم لیکلو پروسه زر پیل کیږي. ایران اوس پلان نه لري چې د خپلو توغندیو واټن چې 2000 کیلومتره دی او د ملک د حفاظت لپاره کافي دی نور وغځوي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قمندان نن د سیشن به په ورځ دا خبره کړې ده. تسنیم خبری آژانس تورن جنرال علي جعفري له قوله لیکلي دي: موږ کافي طاقت لرو چې د خپلو توغندیو د واټن ظرفیت لوړ کړو، مګر اوس ځکه دا کار نه کوو چې د دښمن زیاتره توغندي زموږ د همدغه فعلي توغندیو د واټن په محدوده کې دي. د افغانستان په ارتباط بل خبر دی چې د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې ځانګړو افغان قواوو عملیات کړي دي. حکومتي مقامات ویلي دي چې د داعش اوو وسلوالې وژلي دي او د دې ډلې دوه لوی مرکزونه تباه کړي دي. د ننګرهار د والي نطاق عطا الله خوګانی د امریکا غږ ته ویلي دي چې دا هغه مرکزونه وو چې د داعش ډلې د اوربند په ورځو کې هلته د هغو حملو بندوبست کړی وو چې یوه یې د جلال آباد په ښار کې وکړه او بله یې د روداتو په ولسوالۍ کې وکړه. د داعش ډلې تر اوسه پورې په دې برخه کې تبصره نه ده کړې. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د افغانستان د مهاجرو او ملک ته د راستنیدونکو د چارو وزارت ویلي دي چې په 2013 کال کې څه باندې 322,000 افغانان چې لویه برخه یې په ایران او پاکستان کې میشتو د بهر نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. سبا ته د جون 20 د مهاجرو نړیواله ورځ ده. افغانستان په داسې حال کې دغه ورځ نمانځي چې د مهاجرو او د راستنیدونکو افغانانو د چارو وزارت ویلي دي چې په تیرې 1.5 لسیزې کې څه باندې 8 میلیونه افغان مهاجر خپل هیواد ته ستانه شوي دي، مګر لا هم قریب 6 میلیونه افغانان په نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې دېره دي. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي تیر کال په نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک د جنگ، تشدد او نور ظلمونو له امله د خپلو مینو نه تښتیدلی دي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی لولي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګراندې نن په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې د غشمیر په 2018 کال کې د 2014 کال نه 3 میلیونه زیات شو. د وویل تیر کال د 14 میلیونو نه زیات خلک په نړۍ کې د روانو بحرانونو او هغو بحرانونو له امله بې ځایه شوي دي چې حل نه لري او ملکي خلک تر فشار لاندې دي. ګراندي وویل د مهاجرو په دریو کې دوه برخې د افغانستان، سوریې، جنوبي سودان او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت دي. د غدارې ته معلومه شوي چې د نړۍ د ټولو مهاجرینو 50% کې د بېوزلو یا هغو ملکونو خلک دي چې متوسط عاید لري. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د واشنگتن د استودیونه اوري. د سعودي په ملاتړ حکومتي قواو نن د حوثي یاغیانو تر لاس لاندې د هدیدی په ښار کې په هوایي میدان سخت حمله کړې. عیني شاهدان وایي په دې تهاجمي برید کې د ځمکې او هوا نه د هوایي میدان په محوطه کې د یاغیانو په سنگرونو سخت گزارونه وشول. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د تیرې هفتې رئیس په حوثي یاغیانو چې ایران شاته ولاړ دی ځکه هوایي او ځمکني عملیات شروع کړي دي چې 2 هفتې کېږي د هدیدی ښار نیولې دی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نن د سېشنبه په ورځ په 2 ورځني سفر بیجنګ ته تللی. توقع کیږي چې کیم د چین د مقاماتو سره د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره د خپل تیرې هفتې د عالی غونډې په مسایلو وغږیږي. په دې کال کې دا چین ته د کیم دریم سفر دی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دفاع وزارت پنټاګان ته لارښوونه کړې ده چې د یوې فضايي قوې په جوړولو کار شروع کړي. جمهور رئیس ټرمپ پرون فضايي ملي شورا ته په وینا کې ویلي دي چې امریکا باید په فضا کې قوي حضور ولري.
کله چې د امریکا د دفاع خبره وي نو دا بسنه نه کوي چې یوازې د امریکا په فضا کې حضور ولري. موږ باید په فضا کې د امریکا واکمني ولرو چې ډیره مهمه ده.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په دې تیره شنبه او یک شنبه د سو افریقایي هیوادونو هیئتونه د افریقا د ماشومانو د ورځې د نمانځنې لپاره په ملاوي کې غونډې شوې وو. هر کال د جون 14 د افریقایي ماشومانو د هغو ماشومانو په یاد نمانځل کېږي چې په 1988 کال کې په جنوبي افریقا کې د نژادي تبعیض په ضد احتجاجونو کې وژل شوي دي. او د جنوبي سودان جمهور رئیس سلوا کایر به د خپل رقیب او د جمهوري ریاست پخواني معاون ریک مارچر سره سبا د چهارشنبه په ورځ په اديس ابابا کې ګوري. د ایتوپیا خارجه وزارت ویلي دي چې دغه ملاقات د کورنۍ جګړې د ختمېدو د خبرو اترو سلسله ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. یو شمیر افغان سیاسي او جهادي مشرانو له وسلوالو طالبان سره د افغان حکومت د لس ورځني اوربند د مدیریت په اړه اندېښنې ښودلې او په دې برخه کې خپل وړاندیزونه او سپارښتنې له ولسمشر غني سره شریکې کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبه په ورځ له یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې او اوربند په اړه په ارګ کې مشورتي ناسته وکړه. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی خبریالانو ته وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار، د اسلامي دعوت ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف، د سولې عالی شورا رئیس کریم خلیلی، د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق، محمد یونس قانونی او د افغان دولت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو ګډون درلود. ښاغلی مرتضوی وویل چې ټولو سیاسي او جهادي مشرانو له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت له اوربند او د سولې له پلانونو څخه هر اړخیز ملاتړ وکړ، خو د اوربند مدیریت د سرنګوالي په اړه یې اندېښنې وښودلې او په دې برخه کې له ولسمشر غني سره خپل سپارښتنې او وړاندیزونه شریک کړي.
تشویش ها و نگرانی های را که مطرح
هغه ول هغه اندیښنې چې د یو شمیر شخصیتونو لخوا مطرح شوي د اوربند دورې د مدیریت په اړه پکې ټینګار وشو. په دغه لس ورځو کې چې اعلان شوی څه ډول په ښارونو کې د اوربند موضوع مدیریت شي، تر څو له دې فرصت څخه دښمنان د افغانستان د اخلال او یا کوم بل مقصد لپاره ترې استفاده ونه
کړي.
افغان حکومت د روژې په میاشت کې له وسلوالو طالبانو سره 9 ورځنی اوربند اعلان کړ چې په ځواب کې وسلوالو طالبانو هم د اختر 3 ورځې اوربند وکړ. دا دواړو خواوو دغه اقدامات د افغان وسلوالو ځواکونو، طالب جنګیالیو او د عامو خلکو له بېساري هرکلی سره مخ شول. د افغانستان حکومت د اوربند دغه موده لسو نورو ورځو ته هم وغځوله، خو وسلوالو طالبانو له درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم خپل بریدونه له سره پیل کړل او تر اوسه یې د افغان حکومت یو اړخیز اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال هیله ښوده چې د وسلوالو طالبانو لخوا به هم د اوربند دا موده وغځول شي. له شک پرته هغوی به هم له سره ورباندې غور وکړي، ځکه چې د جګړې دوام د افغانستان د خلکو د احساساتو پر وړاندې ودرېدل دي، د افغانستان د عالمانو د فتوا پر وړاندې ودرېدل دي، او زه ډاډه یم چې طالبان به هم په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي او په خپله طالبانو هم د سولې خوند څکلی دی. ښاغلی مرتضوی وویل له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې او اوربند په اړه د مشورو دا لړۍ به دوام ومومي او په اړه به یې ولسمشر غني د ټولنې له ټولو قشرونو لکه سیاسي ګوندونو، رسنیو او مدني ټولنې سره سلا مشورې وکړي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال د اختر په دویمه او درېیمه ورځ په ننګرهار ولایت کې خونړیو بریدونو ته په اشاره وویل چې له وسلوالو طالبانو سره اوربند کورني او بهرني مخالفین لري او هڅه کوي چې دا پروسه اخلال کړي. ښاغلی مرتضوی ډاډ څرګند کړ چې له دغه ګواښونو سره به افغان دولت او خلک لس ورځنی اوربند په سمه توګه مدیریت کړي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د اوربند د سم مدیریت لپاره د یو ځانګړي میکانیزم پر جوړولو ټینګار کوي. د افغان پوځ پخوانی جنرال یوسف امین امریکا غږ آشنا ته وویل که څه هم د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو په خپل منځ کې د اوربند اصول رعایت کړل او پر یو بل باندې بریدونه ونه کړل، خو دواړو خواوو له اوربند څخه د څارنې او مدیریت لپاره منظم پلان نه درلود.
یو میکانیزم باید ورته جوړ شي چې د میکانیزم د تلیفه د افغانستان خلک مطمئن اوسي چې د اوربند نه څوک تخلف نه کوي، او که تخلف وکړلو د دې په مقابل کې به بیا سزا څه وي، یعنی څه تدابیر به ورته نیول کېږي.
ښاغلی امین زیاته کړه چې افغان حکومت ځکه له وسلوالو طالبانو سره د اوربند موده نورو لسو ورځو ته غځولې تر څو له دغې ډلې سره مثبتې اړیکې ټینګې کړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې د خبرو د پیل لپاره کار واخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. افغان حکومت د کابل، ډیلی او د کابل او څو نورو ښارونو ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستلو وروسته غواړي د کابل جدي ترمنځ هم بلونی د افغاني تولیداتو د لیږد لپاره هوایي دهلیز پرانیسي. د افغان حکومت چارواکي وایي د تیر کال رئیس تر اوسه د دغه نوښت په ترڅ کې د یو 50 میلیونو ډالرو په ارزښت افغاني توکي دغه هیوادونو ته لیږدول شوي دي. په موقعی په دې اکله د اکرام شینواری رپورټ ده.
په مالی او بانکداری په چارو کې د جمهور ریاست د سلاحکار دفتر ویان سمیر رسا وایي چې افغان حکومت او سعودي چارواکو د کابل او جدې ترمنځ د یو هوایي دهلیز د پرانیستلو په اړه یوه موافقه 9 ورځې وړاندې لاسلیک کړې ده. ښاغلی رسا د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغې موافقې له مخې به د کابل او جدې ترمنځ الوتنې بله اونۍ پیل شي. افغان حکومت د 2018 کال په همدې میاشت کې لومړی د کابل او نوې ډیلي ترمنځ هوایي دهلیز پرانیست، چې بیا وروسته د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو لړۍ د کندهار او ممبئی د ښارونو ترمنځ هم وغځېدله. همداشان افغان حکومت سوداګرو په غوښتنه په روان کال کې د کابل او استنبول او کابل او استانې ترمنځ هم هوایي دهلیزونو خدمتونه پیل کړل. ښاغلی رساویل چې د کابل څخه د سعودي عربستان د جدي ښار ته به په لومړۍ الوتنه کې 1500 کیلوګرامه زیتون واستول شي.
موږ په مجموعي ډول د سوداګرو 2600 ټنه مالونه چې تازه او وچې میوې، اینجا، لاسي صنایع او قالینې هندوستان، قزاقستان او ترکیه ته استولي دي، چې د اختر څخه وړاندې شاوخوا 9 ورځې مخکې د افغانستان او عربستان ترمنځ هم موافقه لاسلیک شوې ده.
په مالی او د بانکداري په چارو کې د جمهور ریاست د سلاحکار دفتر د معلوماتو له مخې په تېر یو کال کې افغان حکومت د هوایي دهلیز د الوتنو له لارې په سلو الوتنو کې یو 50 میلیون ډالرو په ارزښت مالونه دغو درې هیوادونو ته استولي. دا دفتر وایي چې بله اونۍ به متحده عربي امارات ته هم د هوایي دهلیز له لارې د افغان سوداګرو مالونه نه ولیکول شي. همداشان خغلی رساوی چې افغان حکومت پریکړه کړې چې د ترکی لاري اروپي هیوادو ته هم د افغان سوداګرو مالونه داوی دالیز لاري واسي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان بهرنیو هیوادو ته داوی دالیزونو د پرانیستلو لاري د افغان سوداګرو د مالونو لیک د افغانستان او دغه هیوادو ترمنځ اړیکو د نږدې کېدو او افغان سوداګرو ته د ګټې د رسیدو لپاره مهم ګڼي. خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې دا اقدامات د ملي اقتصاد د پیاوړي کېدو سره ډېره مرسته نشي کولی. د اقتصاد د پونزي او وسط محمد علي مشل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان سوداګر چې داوی دالیز د خدمتونو له لارې کوم مالونه بهر ته استي دا مالونه ډېر قیمتي نه دي.
لومړی افغان حکومت باید ډېر جدي اقدامات د دې لپاره وکړي چې څه د صادرولو لپاره لري. د دې لپاره چې د افغانستان توکي دومره ګران نه دي نورې لارې د صادرولو لپاره ولټول شي. خو بیا هم په راتلونکي کې افغانستان ته یو اقتصادي مزیت به له ځان سره ولري.
د اقتصاد دغه استاد وایي چې حکومت باید صادراتو د زیاتېدو لپاره نورې لارې هم تجربه کړي. خو افغان حکومت وایي چې د وی دلیزونو په برخه کې د حکومت مصرف شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ته رسیږي چې په ترڅ کې د سیمې د هیوادو مارکیټونو ته 1.5 میلیون ډالر په ارزښت مالونه لیږدول شوي دي چې دا په خپله په ملي اقتصاد او په ځانګړي ډول پر کلیوال اقتصاد ډېر اغیزه پرې باسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
نام نه یو په کندز کې د طبیعي ځنګلونو وهلو ته لار هواره کړې ده. د دې ترڅنګ چې نوي میوه لرونکي ځنګلونه احیا کیږي خلک د ځنګلونو وهي او لرګي د پلور لپاره بازار ته راوړي. ګلرحیم نیازمن په همدې اړه رپورټ لري.
د قندوز د طبي ځنګلونو زیاته برخه په زراعتي ځمکو اړول شوې ده. له دغه ځنګلونو څخه ټولې وسلوالې ډلې غیر قانوني استفاده کوي. ځینې خلک د ځنګلونې له ریخي وباسي او په ځمکه کې کښت کوي. د قندوز د قلیزال او امام صاحب په ولسوالیو کې 80,000 هکتار ځمکه کې بې ثمره او د علي آباد، چاردرې او خان آباد په سیمو کې 21,000 هکتار ځمکه کې د پستې طبي ځنګلونه ولاړ دي. په امام صاحب کې د بې میوې ځنګلونو په منځ کې یو شمېر خلکو کلی جوړ کړی او ونې له بیخه وباسي. د قندوز د زراعت رئیس محمد منیر نیازی وایي چې د دولت له ولکې وتلي سیمو کې خلک د ځنګلونو څخه غیر قانوني استفاده کوي.
در اکثر نقاط که تحت تصرف ما نیست مردم از جنگل استفاده میکنن استفاده غیر قانونی.
هغه سیمه چې د دولت تر ولکې لاندې نه دي خلک له ځنګلونو څخه غیر قانوني ګټه اخلي او څوک چې ځنګلونه وهي او څړځایونه اړوي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کیږي. هغه وایي چې له دغو ځنګلونو څخه غیر قانوني وسلوالې ډلې د پام وړ عاید لري او خپل جنگي امکانات له دغو عایداتو پوره کوي. د امام صاحب او تاجکستان ترمنځ د امو د سیند پر غاړه په زرګونو هکتاره ځنګل کې چې د افغانستان برخه کې دی خلکو کورونه جوړ کړي او ځمکه یې زراعتي کړې ده. د زراعت یو تن مامور هاشمی وایي
400 فامیل د داخل جنگل است کلش خانهشون د داخل جنگل است یا کلشون هر کدام یزي 20
د ځنګل په منځ کې 400 کورنۍ ژوند کوي. هر کورنۍ د خپل وس مطابق 1.5 جریبه 40 جریبه او 40 جریبه ځنګلي ځمکې زراعتي کړې دي ترڅو دغه زورور وسلوال خلک له ځنګل و نه وستل شي د ځنګلونو د وهلو مخه نشینی ول کېده. هاشمی وایي چې دوی په دې نه دي توانیدلی چې په قندوز کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د امام صاحب یو تن اوسیدونکی اختر محمد د ځنګله د قطع کولو په اړه داسې وایي.
د دې ځنګلونو حاصلات د هغه خلکو مربوط کیږي چې په هغه منطقو کې اوسیږي. البته دغه سیمه دغه منطقې مالدار دي. دوی ځي په خپل سر باندې د ځنګلونو وهي. د سرحدي پولیسانو ته هم حق ورکوي. کومه منطقه د سرحدي پولیسانو مربوط کیږي هغوی ته هم حق ورکوي. کومه منطقه د طالبانو مربوط کیږي طالبان ته خپل حق اخلي. او که کومه منطقه د اربکیانو په مربوط کیږي اربکیان خپل اختی نه اخلي. چې کله دا د امام صاحب یا د شیرخان بندر نه حرکت کوي چې د شاروالۍ نه نیولې تر قندوز دروازې پورې دا ټول خپل حق ته نه اخلي. لکه لوخې سولې خمشې سوې غزل لرګي سول د سنځلو ونې سوې. البته سنځلو ونې بیا زیاتره د خوجېغار او انقلاب دشت قلال لارې نه تخار ته ډېرې زیاتې زی.
په قندوز کې وسلوالې ډلې له مختلفو لارو د جګړې د مصارفو د پوره کولو لپاره استفاده کوي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې په کلو کې د دولتي مامورینو ځمکه بیت المال اعلان کړي د پښتو د شول پر وخت له خلکو د راټولو کړو پښتو لسمه برخه اخلي. له موسمي میوه او زراعتي نورو فصلونو څخه عشر ټولوي. له مخابراتي شبکو باج اخلي. د برېښنا مصرفي پیسې طالبان اخلي او په ځینو سوداګرو باندې هم نقدي پیسې حواله کوي. د هغه کسانو زمکه چې طالبانو نیولې وای چې د غټولې هغه لارې دي چې د طالبانو د جګړې مصارف ترې په لاس ورزي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د کډوالو په مقابل کې زغم نشته. د ولسمشر ټرمپ د تګلارې په اساس د امریکا او مکسیکو په سرحد کې لږ تر لږه 2000 ماشومان له خپلو کورنیو نه جدا شوي دي. د دې خبر نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
یو وخت دا کار ډیر کم پیښېده چې بې اسناد او کوچني ماشومان له خپلو میندو او پلرونو نه جلا کړی شي، خو اوس ورځنۍ خبره ده. هغوی سرحد ته نږدې د کډوالو په توقیف خانو کې تر هغه وخت پورې ساتل کیږي چې د کډوالۍ قانوني اجراءات روان وي. دا هغه ماشومان دي چې له خپلو کورنیو نه جلا شوي دي. یو شپږ کلن ماشوم د ژړا او انګولا په ترڅ کې وایي زه مې ترور ته ورځم، بل وایي پلاره پلاره. د ولسمشر ټرمپ ادارې د پناه غوښتونکو لپاره په سرحد کې شرایط سخت کړي دي، خو عکس العمل هم راپارولی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل حکومت د کډوالۍ د پالیسۍ په ټینګه ملاتړ وکړ. هغه د دې اوسنیو ستونزو پړه پر ډیموکراتانو ور واچوله.
زبا په صداقت سپینه خبره وکړه، مهاجرات او نور ټول ستونزو ملامتیا پر هغوی ورلویږي، ځکه چې حتی د مذاکراتو میز ته نه راځي. زه دا په ډیر قوت او صراحت سره وایم چې ډیموکراتان ملامت دي. دا ځنډونه او تعطیل د هغوی کار دی.
ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ دا هم وویل چې امریکا نه د کډوالو کمپ دی او نه د کډوالو د ساتنې ځای او نه به وي. د ولسمشر ټرمپ د ادارې نور جیک پولي چارواکي وایي چې دوی یوازې او یوازې د هغو قانوني خلاګانو د بندولو چاره کوي چې دلته موجودې دي. مثلا تیرو حکومتونو د هغو کډوالو سره ډیر رعایت کاوه چې ماشومان به ورسره ول. د متحدو ایالاتو د عدلی وزیر جف سیشنز وایي له دینه ناوړه ګټه اخیستل پیل شوي دي. هغه میندې او پلرونه چې له ماشومانو سره له سرحد نه راوختل شمیر یې 14000 ته رسېده، خو په څلورو کلونو کې شمیر 15000 ته ورسېده، 15 چنده زیات شو.
مون خلک دې ته نشو هڅولی او نه به یې دې ته تشویق کړو چې خپل ماشومان او نور ماشومان له ځانه سره په غیر قانوني توګه د دې لپاره راولي چې دلته به پناه ورکړل شي.
جمهوري خوا سناتور بن ساسی د کډوالۍ پالیسي په اخلاقي لحاظ ناوړه او ماشومانو ته زیانمنه وبلله. هغه وویل امریکایان تر دې ډیر ښه خلک دي.
موږ چې کوم کارونه کوو نو د یو ملت په حیث هغو ماشومانو او د هغوی میندو او پلرونو ته زښته ډیر تاوان ورړوو. په داسې حال کې چې هغوی د خپلې دعوا لپاره انتظار کوي، دا کار په بشپړه توګه غیر ضروري دی.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبرې اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
هغه ماشومان د پولیو یا ګزرن په ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي او په منظم ډول یې د پولیو واکسین نه یې اخیستی، خو هغه ماشومان چې په منظم ډول د پولیو واکسین اخلي له ګزرن ناروغۍ نه محفوظ وي. نورحال د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې.
روغتیایي مسؤلین وایي مور پلار باید خپلو ماشومانو ته په منظم ډول د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد څاڅکي ورکړي چې په ګزرن اخته نشي، او هر ماشوم باید لږ تر لږه 15 دورې واکسین واخلي، ځکه هغه ماشومان چې له 15 دورو زیات د پولیو څاڅکي اخلي په ګزرن لا اخته کېدو څخه ژغورل کیږي. د قندوز یو تن ډاکټر شیرمحمد شیرزی وایي چې د پولیو ضد واکسین د ماشومانو بدن د دغه وایرس په مقابل کې وقایه کوي، خو د ځینو ماشومانو بدن د پولیو د وایرس په مقابل کې زر نه وقایه کیږي او ډیر ځلې باید ورته د پولیو واکسین ورکړل شي.
دا وایرس اطفال په هغه دوره کې مبتلا کوي چې عمرونه د 15 کلو څخه ټیټ وي. معافیت جوړول په انټي باډي د عضویت پورې تړلی دی. د دې وایرس په مقابل کې بعضې اوقات د عضویت ځینې انټي باډیانې چې د واکسین د خونسا کېدو سبب ګرځي، واکسین نه پرېږدي چې په صحیح ډول باندې تاثیر وکړي، امیونیټي جوړ کړي، معافیت پورې کې جوړ کړي، نو په هغه اساس باندې که هر ځل په پولیو په کمپاین کې واکسین سي نو بهتره خبره ده. د ټولو نه مهمه دا ده چې اول حفظ الصحه باید مراعت شي. د حفظ الصحه په مراعتولو سره سره باید په هره دوره کې واکسین شي.
د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي هغه ماشومان هم په پولیو اخته کېدای شي چې په منظم ډول یې د پولیو څاڅکي نه وي اخیستي.
ماشوم کله چې پیدا کیږي اول ورځ دا باید د ماغه اول ورځ نه تر یو کلنۍ پورې 15 دوزه مکمل واکسین واخلي. دا ماشوم باید معاف شي د واکسین نه پور کوټیواله کې مخې دینه چې نور د ځم کال او دریم کال او 15 کال ته داخليږي. بل متممه پروګرام چې زه د کمپاینونه دي منظم واکسین واخلي چې ترسو د دوی معافیت لوړ شي او دوی باندې خو نه خاصه د پولیو وایرس تاثیر ونه کوي او یا په ګوزن باندې اخته نشي. مونږ نه شو ویلای چې کچیرته ماشوم دغه درې ځل یا څلور ځل واکسین واخلي او هغه بیا په ګوزن باندې اخته نشي، دا امکان لري. دا خو د اپیډمي موضوعات دي. کنه کوم وخت چې کوم ماشوم مثبت واقع ویروس پیدا کیږي کېدای شي چې هم دغه ماشومان چې منظم واکسین نه اخیسته یا چیرته واکسین په معاصره توګه باندې ساتل شوی نه وي یا د واکسین کیفیت ټیټ شوی وي، بیا احتمال شته هغه هم دومره فیصدي لوړه نه ده چې وایم چې او 30% د ماشوم په ګوزن باندې اخته کیږي.
د قندوز د چاردرې ولسوالۍ د ایساخیلو د کلی اوسیدونکو عبدالرحمن بیا وایي چې مشر ماشوم ته د پولیو پوره واکسین ورکړی دی، خو اوس چې کوم دو کلن ماشوم کلینیک ته راوړیو یوازې و میاشتې پخوا یې یو ځل د پولیو څاڅکي ورکړي.
د سو خبرونو سرخط واوري. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي که طالبان منی د طالبانو سره د اعلان شوي اوربند موده یو کال ته غځوي. اشرف غنی دا خبره د هلمند د سولې د کاروان د کسانو سره په وینا کې کړې ده. په ازبکستان کې چارواکو ویلي دي د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې د سولې خبرې دې په ازبکستان کې وکړي. د دفاع وزارت ویلي دي د اختر په لومړنیو درې ورځو کې چې حکومت او طالبانو دواړو اوربند اعلان کړی و، شاوخوا 2000 طالبان کابل ته راغلي وو. دې وزارت ویلي دي چې اکثرو طالبانو پریکړه کړې ده چې بیرته جنگ ته ولاړ نشي. د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې ځانګړو افغانو قواوو عملیات شروع کړي دي. حکومتي مقاماتو ویلي دي چې د داعش او وسلوالې وژلي او د دې ډلې دوه مرکزونه تباه کړي دي. ایران اوس پلان لري چې د خپلو توغندیو واټن چې 2000 کیلومتره دی او د ملک د حفاظت لپاره یې کافي دی نور هم زیات کاندي. د افغانستان د مهاجرو او ملک ته د راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې په 2018 کال کې څه د پاسه 322,000 افغان مهاجر چې زیاتره په ایران او پاکستان کې مهاجرو د بهر نه وطن ته ستانه شوي دي. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې تیر کال په نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک د جنگ، تشدد او نورو ظلمونو له امله د خپلو مینو نه تښتېدلي دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي نن د سې شنبې په ورځ په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمېر په 2018 کال کې د 2018 کال نه 3 میلیونه زیات شوی دی. د سعودي په ملاتړ حکومتي قواو نن د حوثي اغیانو تر لاس لاندې د هدیدې په ښار کې په هوایي میدان سخته حمله کړې. عیني شاهدان وایي چې په دې تهاجمي برید کې د ځمکې او هوانه د هوایي میدان په محوطه کې د یاغیانو په سنگرونو سخت گزارونه وشول. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د تیرې هفتې رئیس په حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي ځکه هوایي او ځمکني عملیات شروع کړي دي چې دوه هفتې کېږي د هدیدې ښار نیولې ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نن د سیشن به پورس په دوه ورځنی سفر بیجینګ ته رسیدلی. توقع کیږي چې کیم د چین د مقامات سره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره د خپل تیرې هفتې د عالی غونډې په مسایلو وغږیږي. په دې کال کې دا چین ته د کیم دریم سفر دی. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دفاع وزارت پینټاګان ته لارښوونه کړې ده چې د یوې فضايي قوې په جوړولو کار شروع کړي.
درنو اوریدونکو دومره نیم ساعت خبری پختو خبرونم په همدیزی پایته رسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مه هیروئ. خدای مالشه.